ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو د ماخمنې خبري مجله کې موزن ریاست نوري هر کله کوم د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچ پلاو اعلان وکړ چې د سولې د خبرو لپاره کړنلار نهایی شو او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د سولې په خبرو کې پر دغ نوي پرمختګ د چارو دی وکتونکې نظر هم اخلو. نور موضوعات مو هم په دې خبرونه کې راغون کړي. خو لومړی وار ورکو اسد الله الدین ته چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهم خبرونه وړاندې کړي.
په دوحه کې د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه وشوه. ولسی جرګې نن درېنو نورو نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړه او بریتانیا راتلونکې اونۍ د کورونا واکسین تطبیق پیلوي. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچانو دواړو تایید کړی چې د خبرو د تګلارې پر سر هوکړې ته سره ورسېدل. تیرو 19 کلونو کې دا د طالبانو او دولت ترمنځ لومړنۍ لیکلې هوکړه ده. دوحه کې له نږدې درې میاشتو راهیسې دغه مرکچان د همدې تګلارې په جوړولو بوختو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دغې هوکړې هرکلی کړی. تفصیل یې په خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته هم د باور رایه ورکړه. نننۍ غونډه کې ټول ټال 15 وزیرانو او د افغانستان بانک ریاست ته د نوماند رئیس لپاره د رایو صندوقونه کېښودل شول. دوی کې درې کسه بریالي او درې نور د باور رایه ترلاسه نه کړې. د عامې روغتیا وزارت لپاره احمد جواد عثماني، د سرحدونو وزارت لپاره محب الله سمیم او د اقتصاد وزارت لپاره کریمه حامد فاریابي هغه نوماندانو چې د باور رایه یې ترلاسه کړې. کلیو پراختیا وزارت ته کاندید وزیر مجیب الرحمن کریمی او پوهنې وزارت ته نومانده رنگینه حمیدی بیا ونتوانیدل چې د باور رایه ترلاسه کړي. د افغانستان بانک ریاست ته نوماند اجمل احمدی هم د باور رایه ترلاسه نکړه. په افغانستان کې د واسترالیا سرتیری د انزور پر اړه د استرالیا او چین پر لانجی امریکا هم خبرګون خودلې. لانجه د تیر دوشنبه پر ورځ هغه مهال پیل شو چې د چین د بهرنی چارو وزارت ویاند د هغه استرالیا سرتیری انزور پر ټویټر خپور کړ چې د یو افغان ماشوم مړی ته یې چاړه نیولې ده. لی جان ژاو د غټویټ کې لیکلی و چې د استرالیا ځواکونو په وسیله د افغان ملکیانو او زندانیانو پر وژنې بوګنېدلې دی. له دې ټویټ وروسته د استرالیا صدر اعظم وویل چې دغه خپور شوی انزور فوټوشاپ شوی او باید چین یې په اړه بخښنه وغواړي او لری یې کړي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان کالی براون د چین دغه کار د دوی نوې ناوړه کړنه بللې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای کابل کې د هدفي وژنو د یوې ډلې مشر نیولې دی. د ریاست نن په یو خبر پانه کې نیول شوی کس شیرپادشاه یاد کړی او ویلي دی چې درې کال وړاندې له طالبانو سره یو ځای شوی دی. ملي امنیت وای دغه کس د سرنوالانو دولتي کارکونکو او د ملي اردو د منصبینو په وژلو کې لاس درلود چې ځواکونو یې قرباغ ولسوالۍ کې ونیو. خبر پانه کې راغلی نیول شوی کس د طالبانو لخوا د شپې پانو د خبرولو دنده هم درلوده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بریتانیا د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د یوې جرمنۍ کمپنۍ بیو انټیک او امریکایي ملګري شرکت فایزر د کورونا واکسینونو ته د تطبیق اجازه ورکړه. ټاکل شوی دغه واکسین د راتلونکو اونۍ لپاره بازار ته وړاندې شي. د درمل جوړولو بیو انټیک جرمنۍ او فایزر امریکایي کمپنۍ دغه اعلان نن په نیویارک او ماینز ښارونو کې وکړ. له دې سره به بریتانیا اجازه ولري چې تر امریکا او نورو اروپایي هیوادونو مخکې خپل خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. د فایزر شرکت مشر البرت بورلا د بریتانیا دغه پریکړه تاریخي شیبه یاد کړي. د یو شمیر نور هیوادونو هم هڅې پیل کړي چې د کورونا ویروس تولید د کورونا واکسین تولید کړي. په هنګ کانګ کې درې دیموکراسي پلوه فعالان نن په بند محکوم شول. دوی کې دوه نارینه او یو ښځه شامل دي چې نمونه یې جوشوا وانګ، ایوان لام او اگنس چاو یاد شوی دي. پر دوی دا تور پوری و چې تیر کال د حکومت ضد هغه اعتراض کې ګډون کړی و چې اجازه یې نه درلوده. دغه فعالانو کې یو په 14 میاشتو، بل په 10 میاشتو او بل په 8 میاشتو بند محکوم شوی. چین د هنګ کانګ پر نیمه خپلواکۍ خپل کنټرول پراخ کړی. حال دا چې تیر کال یې پر ضد څو میاشتې مظاهرې وشوې او کله ناکله په تاوتریخوالي هم اوښتي. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوي. دوی د نیوزیلند په وړاندې د لوب لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللی دي. د نیوزیلند د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د لوبغاړي د یو لوبغاړي ټیسټ مثبت راوتلې او په دې سره په کورونا د اخته پاکستانی لوبغاړو شمیر اته تر رسیدلې. په تیرو څو ورځو کې د وو لوبغاړو د کورونا ټیسټونه مثبت وتلې وو. پاکستان او نیوزیلند د دسمبر 13 دریشل اوریزي او دوا ټیسټ لوبې پیلوي. د پاکستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په کورونا اخته لوبغاړي د نیوزیلند لخوا په قرنټین کې ساتل کیږي او هر یو به په خکېدو سره خپل ټیمونو ته بیرته ورګرځي. نیوزیلند د نړۍ له هغو محدود هیوادونو دی چې د وختي محدودیتونو په خاطر یې کورونا تر ډیره کنټرول کړي او کم خلک پکې ناروغ شول.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاو اعلان وکړ چې د سولې د خبرو لپاره کړنلار نه هي شو او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د سولې په برخه کې پر دغه نوې پرمختګ د چارو دی وکتونکې نظر هم اخلو. د اورزګان چارواکي وایي چې د دې ولایت په دهراو ولسوالۍ کې د ورستو عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر سیمې بیرته له طالبانو نیولې دي.
ولسوالۍ چې د زموږ تر حاکمیت لاندې ده، شاوخوا درګیری زموږ د پرسونل دلته وجود لري.
د افغانستان کورونا چارو وزارت وایي ټول خدماتي پولیس باید خپل اصلي دندو ته بیرته وروګرځي. د غرس پنړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د عدلي وزارت په دې اړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاسي ملاتړ په بدل کې د محکوم شوی د بخښنې ژمنې کړي څېړنه کوي او پر ځینو نور موضوعاتو هم کې وختو مطالب لرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه او وازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. هغه موضوع ته چې لډیر مودي خلکو ته مکوله په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاو اعلان وکړ چې د سولې د خبرو لپاره کړنلار نهایي شو او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دا د سولې پلاره کې یو مهم پرمختګ بلل. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچی پلاو دغه هدف ته د رسیدو لپاره د سپتمبر له 12 یعنی څه باندې 2.5 میاشتې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې پیل کړې وې. نور تفصیل له اجمل ان نورو.
له میاشتو خبرو باسونو او زن روسته د دوهې له بین الافغاني خبرو پر یو څه هوکړې ته د رسیدو خبر. افغان دولت او طالب مرکچیانو دواړو رسنیو ته په یو لنډ او سره ورته پیغام کې ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو طرزالعمل د مقدمي په شمول نهایي شوی او پر اجنډا بحث پیلېږي. طالبانو تر دې مخکې رسنیو ته ویلي و چې پر کړنلار بحث د نومبر په 12 نهایي شوی دی، خو افغان مرکچی پلاوی بیا ټینګار کړی و چې د کړنلارې په 21 مادو هوکړه شوې خو پر مقدمي بحثونه دوام لري. دا بین الافغانی خبرو د دې کړنلارې او مقدمي جزئیات لا رسنیو سره نه دي شریک شبي، خو تر دې مخکې ویل شوی و چې کړنلارې 21 مادې لري او تر ډیره په دې راڅرخي چې دواړه لوري به د بین الافغانی خبرو د پرمخ پیولو پر مهال له یو بل سره څنګه چلن کوي، خبرو کې راپورته کیدونکې ستونزې به څنګه هواروي، رسنیو سره به د خبرو جزئیات څنګه شریکوي او په مجموع کې د خبرو د پرمخ پیولو پر اصول او چلند راڅرخي. لا دوه هیڅخه پر کړنلار او مقدمه د هوکړې د خبر لخبریدو سم دستي ورسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر د هوکړې هرکلی کړی او د پام وړ پرمختګ بللې. زلمی خلیلزاد ویلي په درې پاڼو کې دا هوکړه د افغان دولت او طالب مرکچیانو لخوا پر سیاسي طرحه او هر اړخیز اوربن د خبرو اصول او کړنلارې ټاکي. زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې دا هوکړه څرګندوي چې مرکچی لوري کولی شي پر سختو مسلو هوکړې ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زیاته کړې افغانان اوس په سیاسي حل لاره او اوربند د دواړو خواو ترمنځ چټک پرمختګ ته پته مدي. خلیلزاد دا هم ویلي چې کله چې د سیاسي هواري او دایمي اوربند په اړه خبرې پیل شي، دوی بل ټولو خواو سره د تاو تریخوالی د جدي کمولو او آن په دې موده کې د اوربند لپاره سخت کار وکړي. هغه څه چې د زلمی خلیلزاد په وینا یې افغانان غواړي او مستحق دي. په دوحه کې بین الافغاني خبرې د سپتمبر په 12 نیټه رسمن پیل شوې وي. لا غیر وروسته د افغان دولت او طالب مرکچیانو ترمنځ د خبرو پر کړنلار بحثونه لخند او ځن سره مخ شول او تر 2.5 میاشتو زیات وخت ونیو چې د خپلو خبرو لپاره په کړنلار هوکړې ته ورسیږي. اوس چې د خبرو پر اجنډا باسونه پیلېږي، ښایي له ورته خنډ او ځنډ سره مخ وي. افغانان د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال سازمانونو او ګڼ شمېر افغانستان کې ښکېلو هیوادونو د دوحې د خبرو سره خوا په خوا په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په کمولو ټینګار کړی، خو تر اوسه پورې د تاوتریخوالي په کچه کې د پام وړ کمی نه لیدل کېږي.
و موردل چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاو اعلان وکړ چې د سولې د خبرو لپاره کړن لار له مقدمې سره نهایي شو او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی وغړي نادر نادری شیبه وړاندې پر ټویټر ولیکل چې نن چهارشنبه د دوړو مرکچی ټیمونو ترمنځ عمومي غونډه وشو او کمیټو ته دنده وسپارل شو چې د اجنډا موضوعات ترتیب کړي. د سیاسي چارو پو مشتاق رحیم هم له کابل را سره وصل دی. رحیم صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته او قدر منوریدونکو ته.
رحیم صاحب، د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاو ډیر ځلې ویل چې کرنلاره وخت نیسي ځکه چې د سولې د خبرو د دوام لپاره منځګړی نه لري، باید په خپلو کې ډیر په دقت سره دغه کرنلاره جوړه کړي او په احتیاط. کرنلاره ډیر وختونه وو تقریبا څه باندې دوه نیمې میاشتې او اوس دواړه لوري پرې سلا شول. څه فکر کوي چې آیا د دغه کرنلارې په جوړېدو سره د سولې د خبرو په وړاندې یو اساسي خنډ لرې شوی ده؟
کته شو یو چې د اصلي موضوعاتو باندې د بحث مخکې خن لري شوی دی، او د دې خبرې لامل دا دی چې کته شو ګوري یوازې په کلنلار باندې دومره وګده او پراخه بحثونه چې څو واره منګو تاسو په مدواتو کې واردل چې اختلافات ډیر جوړ او جدي هم سره د پروسه مخ شو. نو دې ته په کتو صرف دومره ویل شو چې اصلي مذاکراتي بهیر ته د ننوتلو د پمخ کې یو خند لري شو، او د دین اورسته به منګو تاسو د دې شاهد اوسېږي چې په اصلي مسایلو باندې چې هغه په سیاسي جوړجاړي او په اوربند باندې بحث مطرح دی یا د افغانستان دراتونکو سیاسي لید په اړه باندې بحث د دوه خواو ترمنځ د جوړجاړي بحث دی، دا به ډیر کړکېچن جنجالي او اوږد بحث وي. بیا به هم د افغانانو او زمونږ د ټولو د صبر امتحان اخلي، او لکه څنګه چې دغه لومړی پړاو چې باید دومره اوږد نه وای اوږد شو، کېدای شي چې هغه هم زمونږ د صبر امتحان واخلي.
دغه پرمختګ چې اوس حاصل شوی دی، څه فکر کوي چې آیا دا د نړیوالو د فشارونو نتیجه هم و؟ په تېره بیا د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس چې د افغانستان بس پنه ورکوونکو له دې هیواد سره خپل مرستې تر ډیره په دې پورې مشروط وبلل چې په افغانستان کې آیا د سولې بهیر پرمختګ کوي که نه کوي، فکر کوي چې دا هم یو فشار و چې په دواړو لورو راوستل شو چې بالاخره یوې هوکړې ته ورسیږي؟
دې ته شک نشته دی چې دا فشار فوق العاده و او دې خپل کاغذ د جنیوا د کانفرنس فشار و چې نړیوال ټولنې په یو خله د سولې ملاتړ په داسې حال کې وکړ چې اوربند یې غوښت او پرمختګ یې غوښته. امریکا هم موږ د دې شاهد یو چې هلې ځلې کولې چې رقم بنبست چې د دغه تګ کړنلارې په مقدمه باندې منځته راغلی وغله منځوي سي، لیکن دا هم مې روي چې دلته د افغان ولس فشارونه هم د دې لامل شوي دي. که تاسو وګورئ د تاوتریخوالي د زیاتېدو سره د افغانانو خپل منځي خبرو د پیل څخه راوروسته تاوتریخوالي کچه فوق العاده ډېره شوې وه، دا دې چارې افغانان را پارولي وو او ولسی فشار هم لیدل کېده چې په دوانه لوري باندې چول کېده چې په هغه کې ټینګار دا و چې پر ځای د دې چې موږ په وروژنه باندې ډیر فشار او تمرکز وکړو، ضرور به دا وي چې د مذاکراتي بهیر سره مرسته وکړو مخته وي. نو د کنړیوال فشارو کوردننه فشارونو هم خپل رول درلود.
د افغانستان سولې بهیر په افغانستان کې داخل کړی او دغه راز سیمې او نړیوال هم ډیر له نږدې تعقیبوي. په دغه نوي پرمختګ سره تاسو څه فکر کوئ چې آیا یو عمومي اجماع به رامنځته شي، او یا هغه څوک چې سولې نه غواړي فکر کوي چې د سولې د بهیر د وړاندې تک په وړاندې به نور خنډونه جوړ کړي؟
ترکمه زه پور چې سیمه نړیوال لوغړ بهسته د اوس لپاره زما برداشت ده چې یو خوا هم د جګړې دوام نه غواړي ټول په یو خپل سول غواړي په یو نقطه باندې اجماع شته اما د سولې بنا او د سولې هغه کم تعریف چې کم نو سول هغه د هر لوغړی تر ګټو باندې انحصار لري کمن او تاسو سیمه ایز لوغړی ګورو ک نړیوال ګورو چې په دې بحث کې امریکایانو بحث د پاکستان بحث چین هند او روسیه بحث دوی هر یو متفاوت یو په بعضی ځایونو کې خای متضادې ګټې سره ولري او د هغې له کبله شونې ده چې دوی د سولې په بڼه او په تعریف باندې اجماع ته ونه رسیږي چې دغه د کولای شي چې یو لړ ستونزې را ولاړې کړي لیکن بیا هم فعاله ډیپلوماسي بالخصوص د امریکې له خوا نه د سیمې د هیوادونو سره او ځانګړي ډول هغه عناصرو سره چې د ورانکاري د رول لوبولو وړتیا لري په هغوی باندې د فشار واردولو لارې کېدای شي چې دغه بهیر په ښه ډول او د اجماع سره مخ ته لاړ شي.
ډېره مننه د سیاسي چارو په مشتاق رحیم.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی ته دا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادۍ په چپو کې د اونیزي خبرونه وارد په ژوندۍ بڼه خبري بیا هم موضوع د سولې په روانه پروسه کې د وروستیو پرمختګونو د لکه څنګه چې مخکې مو اوریدل د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوی اعلان وکړ چې د سولې د خبرو د دوام لپاره کړنلاره نهایي شوه او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د تاسو لپاره یو فرصت دی چې کوی شي په دې اړه خپل نظر د ازادۍ اډو لارې مطرح کړي او هم که پوښتنه لري له هغو میلمنو یا چارواکو چې د خبرو نته را بولو مطرح کولای شي. خو که په دوه کې د جګړې دوړ لوري د خبرو د دوام لپاره کرن لار باندې سلا شوی په افغانستان کې تر اوسه پورې د شخړې نه کمې شوی یا په د افغانستان هر ګوټ ګوټ څخه د شخړو او نامنو راپور نه ورکول کیږي. د اورزګان چارواکي وایي د ولایت په دهرود ولسوالۍ کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر سیمې بیرته له طالبانو نیولې. چارواکو دغه راز طالبانو ته د درنې مرجوب لري اړولو ادعا هم کړې. په عین حال کې په سیمه کې د افغان هوایی ځواکونو په هوایی بمباریو کې د ملکي تلفاتو ادعاوې هم شوې دي. له ترین کوټه د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
افغان ګډو ځواکونو دغه پوځي عملیات د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان څخه د یادې ولسوالۍ د بازار او یو شمیر نورو دولتي ودانیو د نیولو په هدف له تیرو دوو ورځو راهیسې پیل کړی دی. د اورزګان ولایت فامنی کومندانۍ کې د توریزم مدیر محمد اغا داوریچ په دهراوت ولسوالۍ کې د عملیاتو مشري ترغاړه لري. ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو په وړاندې هوایی او ځمکني عملیات ترسره کړي چې پر مهال تر 500 زیات وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. نوموړي وایي په یادو وجلسو وسلوالو طالبانو کې د دې یو شمیر مهم کومندانان هم شامل دي.
غشمتون کې ضربه ورکړې ده چې په حدود کې په مجموع 500 تنو په یوازې دوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده. موم ولسوالۍ چې ده زموږ تر حاکمیت لاندې ده. شاوخوا درګیري زموږ د پرسنلو دلته وجود لري خو دوی د مشري په شکل باندې دي. په تکتیک باندې ځو چې تلفات ونه رسېږي ځکه چې دلته شفاخانې نشته. لارې ټولې راته مینونه کړي دي نو بالاخره دغه مین پالي وشي به سره وکړو. لارې به خلاصې کړو په منظم شکل وروره غواړو چې
دا وری وای د دغه عملیاتو پر مهال 3 کیلومتر سیمه هم د وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړي او یو شمیر لارې هم خلاص کړي او د غراز افغان هوایی ځواکونو د بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو شمیر پټن ځایونه او یو شمیر سپک او درنې وسلې هم لمنځه وړي دي. په دهراوت ولسوالۍ کې د عملیاتو دغه مشر زیاتوي چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. بلخوا د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه سوې چې یو شمېر ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغې ولسوالۍ ځایي قومي مشرانو چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د یادو عملیاتو او هوایي بریدونو پر مهال اته ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې څلور ملکیان وژل سوي او څلور نور هم ټپیان دي. د یادو ولسوالۍ دغه قومي مخورو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ سخت مالي زیانونه هم اوښتي دي او سلګونه کورنۍ هم یو ځل بیا له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. افغان چارواکي بیا په یادو ولسوالۍ کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله نه مني خو مالي زیانونه مني. د دهراوت ولسوالۍ بازار او یو شمېر دولتي ودانۍ څه باندې دوی اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو تر درنې جګړې وروسته له افغان پوځیانو څخه ونیول چې اوس یې افغان پوځیانو بیرته د نیولو هوډ کړی دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ماخام شپږ بجې او یوشت دقیقې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټول خدمتي پولیس باید خپلو اصلي دندو ته بیرته ور وګرځي. دا خبره د وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبر قانې کړې او ویلي دي چې دغه بهیر به سر لننه پیلېږي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په اوس وخت شاوخوا 8000 پولیس له بیلابیلو تاسیساتو او افرادو سره خدمتي دندې ترسره کوي. فیروزه عزیزی نور حال اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چارواکي، سیاستوال، سوداګر او ورته نور کسان چې د ځان ساتنې لپاره یې پولیس خدمتي کړي باید پر ځای د عامه ساتنې له ملي تصدۍ ساتونکي وګماري. د دغه وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی چې د سه شنبې په ورځ د کابل او ولایتونو له امنیه قوماندانانو سره د یو ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې، ټولو خدمتي پولیسو ته خبرداری ورکړ که خپلو اصلي دندو ته ونه ګرځي منفک بسي.
هر هغه څوک چې ساتونکي یا باډي ګارډ ته اړتیا لري ورته تفهیم کړئ چې دا مساتنې تصدۍ ته مراجعه وکړي. که یو کس ته اړتیا لري او کله سو کسو ته دا مساتنې تصدۍ د طرز عمل له مخې ورته کسان ورکوي خو پولیس نکیږي چې ورسره وي. ټول براټولیږي او قومندانۍ او خپلو دندو ته برازي.
ښاغلی قانی وایي د دغې چارې پلي کېدل نن چهار شنبه په ټول هیواد کې پیلېږي. افغانستان په ټوله کې د 1,40,000 شاوخوا کې پولیس لري خو د کورنیو چارو د وزارت د ویان طارق آریان په خبره دا مهال شاوخوا 8,000 پولیس په بېلابېلو تاسیساتو او افرادو سره خدمتي دي. ښاغلی آریان وایي ډېری دغه خدمتي کسان له هغو کسانو سره په دندو دي چې دا مهال ساتونکو ته اړتیا نه لري. د کورنیو چارو وزارت په داسې وخت کې دا پریکړه کوي چې دا مهال د پلازمینې کابل په ګډون د بېلابېلو ولایتونو په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې زیاتې سوي او د خلکو اندېښنې راپارولې دي. بلخوا یو شمېر امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې د دې پریکړې له پلي کېدو سره به پولیس منظم او په قانوني چوکاټ کې دنده ترسره کوي. له دې ډلې عمر سپي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت له دې پریکړې سره به د پولیسو په لیکو کې سته تشې هم ډکې سي.
دا به د شکه پرته چې په امنیتي وضعیت کې ډیر ښه تاثیر ولري او پولیس به حداقل هغه قانوني چوکاټ کې حیار شي او هغه رخصتیانې یا کوم سکیجول چې دوی د قانون له مخې لري هغه به دوی عملي کوي.
ښاغلی سپای وایي دا مهال د پولیسو شمېر کم خو مسؤلیتونه یې زیات دي. نه د خبره که چیرې خدمتي پولیس خپلو اصلي دندو ته چې د قانون پلي کول او د امنیت ساتل دي راوګرځي تر ډېره بریده به امنیتي ستونزې راکمې سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا عدلی وزارت د ولسمشر ډونالد ترامپ د بخنی فرمان په بدل کې د سیاسي جوړ جاړي په ګډون په پټه د رشوت اخیستو پر احتمالي قضیې انڅېړنه کوي. د امریکا یوې محکمې پرون دا قضیه راپورته کړه. نور حالې د فری بازار په راپور کې
د محکمې د غاسناد داسې ترتیب سوی دی چې په دې قضیه کې چې سپینه مانی په کشکل بلل سوی ده د مزنونو کسانو نمونه او د اسنادو د ثبت شمیره پټی کړای سوی دی خو په دې قضیه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د انتخاباتي کمپاین یادونه نه ده سوی په دوسیه کې د دوو کسانو لخوا د داسې پټو هڅو یادونه سوی چې ګواکې د سپینه مانی لوړپوړو چارواکو په سپارښتنه یې د یو بل کس لپاره د ولسمشر د بخښنې اخیستلو یا د سزا ورکولو د ځنډ په اړه هڅې کړې دي خو د هغه کس نوم نه دی یاد سوی اسناد شری په یو ورته قضیه کې مزنونی نو چې لشت لژه یوې څارنوال دی په تیرو وختونو کې د ولسمشر د بخښنې په بدل کې په انتخاباتي کمپاین کې د همکاري یادونه کړې وه او همې په راتلونکو کې د دې ډول سیاسي همکاریو وړاندوینه کړې دا مشخصه نه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د رشوت اخیستلو د وړاندیز ادعا او ته څه ډول خبرګون شولې د امریکا متحده ایالاتو سیمه ایز قاضي برایل هاول په واشنگټن کې د اصلاح شوي اسناد د بخښنې لپاره د رشوت په نوم د تحقیق لپاره وړاندې کړې دي د تحقیق لشته لژه لاګست رئیسی دوام لري ولسمشران د اساسي قانون لمخې د فدرال بخښنې پراخ اختیارات لري او دا یو معمول کار دی یوازې څو اونۍ پاتې دي چې ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه دنده پای ته ورسوي او تمه ده چې په دې ترڅ کې دی د خپل یو شمیر سیاسي متحدینو د بخښنې فرمان ورکړي ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې هم د ملي امنیت په خوانی سلاکار مایکل فلین ته د بخښنې فرمان ورکړی دی
تاسو ل پیغامونو
bale ayzlo ayzatiyam de wardaj walat ke jinsi masolai khame arika dar saran wale de tawadi murjati ma yidin sarahit to kham kumat na kai na hikmat na mere khairiya me se se to ke de roti halare pe chorwa ke da ghaz kawam ke mere ghairi zaruri masalit be kam ki aitara de murjati ma yidin la para de ham yusuf ta qaid to kam ke wendisi ترتیب هغه مشکلات هم لمان د لار شي ځکه ورزاتي ایدین هم په ګاش مر مشکلات کې راځي دي و سلام
نو می زیو الحق ولی نه د کونړ لند تکل پیغام پر اقدام انا د کومې مرستې کې د جنیوا د افغانستان لپاره وشو دي زه پام دی هلې مچی خوده دی هغه زور واکو ته نور وس نه ورګی چې د افغانستان د خلکو څنګه شو مرستې ته خوري په یو نوم او په بل نوم باندې له هغه مسؤلینو وهله لرو یو تمل لرو چې پیسې په هغه ځایونو باندې و مصرف کی او په هغه ځایونو باندې ولګی تر څو د افغانستان د بهبود لپاره کار وشي د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره د یو یو بنسټیز کار وشي چې هم په آینده کې افغانانو په درد دوخري او هم د وس لپاره السلام علیکم
زما ترونه بل احمد ونام خبرې کومه د غیرات او سکندر کابل په لور باندې د مکور نه کا ځنډا او د کربا دزا پوسټي زموږ ډیر په ځوی موږ خپل د غټ مټر مټر وانه د کلا چم د غره کم نه نو په نام یو پوسټه د دار مټر د 2000 افغاني زر افغاني وړي دا سمکور کم د 2000 افغاني وړي نن ما د اور چروا د غیر دزا یو یو سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو او ریاو د هم د خبرونې ورستې موضوع د خالونو وهل په افغانستان کې ولرغونی دود دی خو اوس د خالو یا ټاټو وهلو دود په افغانستان کې په یوه نوې بڼه هغه بڼه چې ډیر په نړۍ کې دود دی رواج شوی ډیری ځوانانو هم د ټاټو یا خالونو وهلو هنر ته مخه کړې ده نور به له ملالۍ بشیر څخه ووري
سهیلا شاهدی په افغانستان کې د ټاټو د هنرمند یا خال وهونکو په توګه کار کوي سهیلا افغانستان ته ترستنې دوه مخ کې په ایران او ترکیه کې د پناه غوښتونکو په توګه وخت تیر کړي او دا هنر یې هم تل زده کړي دا وایي کله چې پوسو په افغانستان کې د ټاټو یا خالونو وهلو شذنه کارکونکو نوي دې پریکړه وکړه بیرته هیواد ته ستنسي او په دې برخه کې کار وکړي
ما له هیواد د باندې دا کار نه سو کولای خو غوښتل مې په افغانستان کې پایل کړم ځکه هلته د ټاټو یا خال وهلو په برخه کې خځې فعالیت نه لري زه په دې باور يم چې نه یوازې نارینه بلکې خځې هم د ټاټو هنرمندان کېدای شي
شاهدی وایي د خالو وهلو په برخه کې د ځوانانو لیوالتیا مخ پر زیاتېدو ده او نجونې په ټاټو کې ګلان کمپنۍ یا پرپرکې او زړه ته نږدې کسانو نمونه خوښوي نرګیس میرزیایی له دغو نجونو یوه ده
زه له ټاټو سره علاقه لرم او له همدې کبله دلته راغلی یم چې خالو وهم د ما ټاټو د هندي زبې یو توری دی چې معنی یې جرأت دی
د ټاټو د هنر ترڅنګ سهیلا شاهدی د اردو بڼو ایښودلو او لاسو پوستکي ته د پاملرنې په برخه کې هم کار کوي.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسیده. خل ازادي رادیو سره اوسی زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. د ازادي رادیو بل او د نن ورځې ورستۍ خبری مجله زما همکار احمد جعفر احمدی مختوری. احمدی صاحب خبرونه د خراغ لاست.
تشکر از شما نوی صاحب.